دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي ځان او شابه آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غا آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اورئ د ملګرو ملتونو د ماشومان او د ملاتړ اداره یا یونیسف وی چې د پنځشنبه په ورځ یعنی د جون په 14 چې د جوزا څلرشتمه و په افغانستان کې د لومړنۍ دورې څخه په پورته دورو کې د جنو پر زده کړو د بندیز د خوښینون کې اعلان څخه زر ورځې تیر شوې او په دغه موده کې په خونځو کې د جنو د زده کړو لپاره 3 میلیارډ درسي ساعتونه ځای شوې دي د یونیسف اجرایوي رئیس کاترین رسل په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي 1.5 میلیونه نجونو د پاره دغه سیستماتیک محرومیت نه یوازې د هغوی د زده کړو له حق څخه یو څرګند تیرې ده بلکې د فرصتونو د کمیدو او د هغوی پر روحي روغتیا هم ناسم اغیزه کړې ده د ماشومان په ځانګړي ډول نجونو د زده کړو حق باید چې د سیاسي پریکړو یارغمل نشي د هغوی ژوند راتلونکي هیلې او خوبونه زړن او د ځنډ سره مخ نشي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس ویلي چې پر نجونو د زده کړو د بندیز اغیزې یوازې پر نجونو باندې نه دي دا روان بشري بحران لا سختي او د افغانستان اقتصاد او د پرمختګ لار د جدي انشاباتو سره مخ کوي لوړپوړي امریکایي سناتور لنسی ګراهام د امریکا په څو ایالتونو کې د داعش د شګمنو کسانو د نیول کېدو پاکله د رسنیو راپورونه د امریکا د سرحدي ستونزو او د افغانستان څخه د پوزي تخلیل عملیاتو سره اړوند ګڼلې دي د سی بي اس شبکې او د نیویارک پوسټ ورسپانې د سیشن بي پورس چې د جون 11 و یو خبر ورکو چې لکه تر لګاتې تنه د امریکا په لاس انجلس نیویارک او فلادلفیا خارونو کې په همغږو عملیاتو کې د داعش ډلې سره د تړاو په توګه نیولې دي د سی بي اس ټلویزیون شبکې د خبرو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې دغه کسان د تاجکستان اتبادي چې د امریکا سره د مکسیکو له پولې په غیر قانوني توګه امریکا ته داخل شوي دغه رسنۍ د زنو سرچینو له قوله ویلي چې نیول شوي کسان د څو میاشتو راهیسې تر څارنې لاندې وو په داسې حال کې چې د لوی اختر را رسیدلو ته ډېرې کمې ورځې پاتې دي په افغانستان کې د کانګو د وینې په هیدون کې تبې پر ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر کې د زیاتوالي په تړاو اندېښنو ته په پاملرنې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د دغه وزارت د محیطي روغتیا د ارزونې او څارنې د ریاست ټیمونه د کانګو د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي دپاره قصابانو ته روزنه ورکوي دغه وزارت ویلي چې د کابل په مستخونو او قصابیو کې د خبرتیا لپاره بروشورونه یا آگاهی ورکولو پانی او اعلانونه یې نصب کړي دي ترڅو د څارویو د ذبحې پر مهال قصابان مهم ټکي په پام کې ونیسي او ویسټ انډیز چې د روان شل اوریز نړیوال جام یو کوربه هم دی د دغو نړیوالو سیالیو د اتو غوره لوبډلو یا سوپر 8 مرحلې ته ووت ویسټ انډیز او نیوزیلند دواړه د افغانستان سره په سی ګروپ کې دي افغانستان هم د تیر شنبه په ورځ نیوزیلند ته ماته ورکړه که افغانستان نن په ځایي وخت یعنی د پنځشنبه ماښام چې د کابل په وخت جمعې سار کېږي پاپوا نیوګینی ته ماته ورکړي نو د اتو غوره لوبډلو مرحلې ته به ووځي او نیوزیلند د نړیوال جام څخه ووځي تر ویسټ انډیز مخکې هند جنوبي افریقا او آسټرالیا هم د اتو غوره لوبډلو مرحلې ته وتلي دي تاسو د امریکا غږ نه خبرونه اورئ یو امریکایي چارواکی وی د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو چې په جی شل مشهور دي مشانو یې د پنځشنبه په ورځ چې د جوزا څلرشتمه و په ایتالیا کې د یوې غونډې په وخت کې پریکړه وکړه چې د روسیې د کنګل شوو شتمنیو له ګټې څخه اوکراین ته 50 میلیارد ډالر پور ورکړي د امریکا د جمهور جو بایدن د حکومت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د دې معاملې په اړه په لوړه کچه سیاسي جوړجاړه رامنځته شوې ده څاکل په 50 میلیارد ډالر اوکراین ته ځانګړي شي د بایدن سربیره د ایتالیا برېټانیا فرانسې جرمني کاناډا او جاپان مشران د ایتالیا په جنوبي ښار پولیا کې د دوه ورځنۍ غونډې لپاره راټول شوي د ترکیې د دفاع وزارت سرچینو ویلي چې د امریکا د اف 14 جنگي الوتکو د پیرلو تړون د ترکیې او امریکا ترمن د څو میاشتو خبرو اترو وروسته لاسلیک شو د دغه تړون د مخې نه چې مجموعي ارزښت یې 23 میلیارد ډالر ته رسیږي ترکیه ته څلوېخت نوې اف 14 جنگي الوتکې ورکړل کیږي او د دغه هیواد موجوده نه هاویا جنگی الوتکه به په نوې ټکنالوژي سمبال شي. د فرانسې خبری اژانس د پنځشنبه په ورځ د ترکیه د دفاع وزارت د سرچینو په قول وویل قرارداد لاسلیک شو او د دواړو لورو پلاوی دغه د جزئیاتو په اړه په خبرو اترو پوښتي. او هر کال د حج د مراسمو په وخت کې په سعودي عربستان کې سوداګري ډیره وده کوي. د سعودي عربستان چارواکي وایي تر اوسه پورې شاوخوا 1.5 میلیون مسلمانان د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه مکې ښار ته رسیدلي او په پام کې ده چې را روانه اونۍ به د حج په کلنیو مراسمو کې برخه واخلي. د سعودي عربستان د حج مسؤولو چارواکو ویلي چې سلګونه زره نور کسان به هم د جمعې تر ورځې پورې چې د حج مراسم پیلیږي سعودي عربستان ته ورسیږي. په دوی کې به د سعودي عربستان څخه هم یو شمېر خلک شامل وسي. تمه ده چې سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډونوالو شمیر د تیر کال په پرتله زیات دی. د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان د پلان د مخې سعودي عربستان په پام کې لري چې د 2030 میلادي کال پورې د کال تر 150 میلیونه ډیر خلک د سعودي نه لیدنه وکړي. دا و د دې سات خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د لوی اختر در رسیدو سره هم مهاله افغانستان کې د کانګو وینه بهون کې تبه پیخو په زیاتېدو اندېښنه خوده. او له خلکو یو غوښتنه دي چې د لوی اختر په ورځو کې د قربانۍ پر مهال دی پر دغه ناروغي د اخته کېدو د مخنیوي لپاره له ټولو احتیاطي تدابیرونو کار واخلي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وی پر دغه ناروغي د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د پوهاوی او کمپاین هم پایل کړی دی. پاکلای پاموکی د اکرام شینواری رپورټ ته.
د روغتیا نړیوال سازمان د پنځشنبه په ورځ د اکسپرت ټولنیز شبکه کې په افغانستان کې د کریمیا کانګو وینې بهیدونکې تبې د پیښو زیاتېدو خبر ورکړ او ویلي دي چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د خلک د غواګانو، میګو، پسونو او نورو څارویو یا د څارویو له غوښې سره د اړیکې پر مهال تل دستکشې، ماسک، ساتونکي چپنه وکاروي. دغه سازمان د کانګو د پیښو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي او کمپاین هم پیل شوی. د طالبانو پر محکمه په افغانستان کې د روانې دوشنبه ورځ د لوی اختر د لومړۍ ورځې په توګه اعلان کړی. د دغه حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې د کانګو د وینې بهیدونکې تبې پر ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمېر کې زیاتوالی په تړاو اندېښنې او په پاملرنې د روغتیا نړیوال سازمان په ملاتړ د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی چې تر اختره پورې به دوام عمومي. دغه وزارت ویلي چې د محیطي روغتیا د ارزونې او څارنې د ریاست ټیمونه د کانګو ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره کسبانو ته هم روزنه ورکوي. دغه وزارت د ویلي چې د کابل په مسله او کسبایو کې د خبرتیا لپاره بروشرونه او ویلالونه نصب کړي تر څو د سروې د ذبحې پر مهال کسبان مهم ټکي په پام کې ونیسي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایان شرافت زمان امرخیل هم د خلکو غوښتي چې د اختر په ورځو کې د سروېو د قربانۍ پر مهال بشپړ احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي.
زموږ له ولسونو غوښتنه همداره چې هغه هدایات چې زموږ د روغتیا پرسونل په توسط باندې تر دوی ورسیږي باید دغه هدایات دوی عملي کړي تر څو د کانګو ناروغۍ څخه دوی او د دوی کورنۍ محفوظ پاتې شي.
ټاکل شوی دغه د ورځنی کمپاین په ترڅ کې به په کابل ولایتونو کې د سرویو د خرڅلاو په بازارونو کې خلکو ته د کانګو د وینې بهیدونکې تبې د ناروغۍ په اړه معلوماتو سربیره سرویو باندې درمل هم پاشول شي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د دغه کمپاین د پیل په لومړۍ ورځ د کوزر ولایت مرکز د اسدآباد ښار کې زرو کسانو ته د کانګو د وایرس د ناروغۍ په تړاو پوهاوی ورکړل شوی او په 300 سرویو باندې د کانګو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره درمل شیندل شوی. همداشان د روغتیا نړیوال سازمان په مرسته د دغه کمپاین پترس کې د هرات ولایت مرکز او د انجیل گذری او پښتون زرغون ولسوالیو کې د خلکو د خبرتیا لپاره پوسټرونه هم نصب شوي. تیر دوشنبه پورس د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي شرافت زمان هم خلک ویل چې د روان 2023 کال پر لومړی پیزو به شو کې په افغانستان کې د کانګو د تبي 203 پی حساب شوي او په دغه موده کې شپږ تنه په دغه ناروغي دخته کې دورسته بل شوي.
البته په تیر کال کې موږ سره 1200 په شاوخوا کې د کانګو مثبت واقعیات ول چې په کې د سلو په شاوخوا کې مړینه مدرلوده. په ستوی کې موږ سره څومره چې پټول هیواد کې په 15 میاشتو کې د مړینې واقعیت دی البته شپږ مثبت واقعیات لرو. د لوی اختر په موده کې چې زموږ هیوادوال اکثریت د حیوانات سره په تماس کې راځي هم یا قرباني کوي په دغه حالتونو کې واقعیت موږ سره زیاتېږي. په نسبت د 2024 کال لومړنۍ میاشتو په دورستیو دوو میاشتو کې په افغانستان کې د کانګو واقعیت 8 سره زیات شوې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان هم د جون په 12 په راپور کې ویلي چې په تیر اونۍ کې په افغانستان کې د کانګو د تبي ناروغي د 8000 په شمېر کې زیاتوالی راغلی. دغه سازمان ویلي چې روان کال له پیل څخه تر اوسه په مجموعي ډول کانګو د تبي 908 مشکوکي پیخي په ټول افغانستان کې سب شوی چې د تیرو درې کلونو له اوسه څخه سکل شمیر زیات دی. د کانګو د ناروغي وایرس په ګڼو اهلي او وحشي څارویو کې زیاتې سي او وده کوي او تر ډېره حده هغه کسان ور باندې اخته کیږي چې له څارویو سره سر و کار لري. د وینې بهوونکي تبي یا کانګو ناروغي د کلي له لارې د څاروي د ځپي پر مهال او یا له ځپي وروسته د میکروبي وینو او د څارویو د وړیو سره تماس په صورت کې خلکو ته انتقالیږي. د لوی اکثر پروازو شپو کې چې خلک خورا زیات څاروي زبقي او د څاروي سره خلکو تماس زیاتیږي، د خپرېدو احتمال هم د زور خپل تلا ډېر زیات دی. ډاکټر وایي هغه کسان چې څاروي زبقي او یا په څاروي ولاس وهي له دستکشو او نورو محسوسو جامو څخه دي کار واخلي او د کلي د تشخیص لپاره دي سپینې او روښانه رنګ لرونکي جامې واغوندي. همداشان ډاکټر وایي چې په انسان کې د کانګو د ناروغۍ نښې شدیده تبه، د سر و عضلاتو درد، د سترګو سوروالی، له رڼا څخه ویره، زړه بدوالی، کانګې، د ګیډې درد او ناسناسی دي. او که چیرې دا ډول علایم په چا کې ولیدل شي، ژر تر ژره دي نږدې روغتیایي مرکز ته ځان ورسوي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 شپېته چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په افغانستان کې د طالبان له خوا شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز ضرورت پوره شوی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي په تیرو زرو ورځو کې د نجونو د زده کړو لپاره لږ تر لږه 3 میلیارد درسي ساعتونه ضایع شوي دي. سره له دې چې طالبان وایي د نجونو پر زده کړو بندیز تر امرسانی پورې دی، خو د نجونو د زده کړو یو شمیر فعالان وایي چې طالبان د خلکو وخت ضایع کوي او باور نه لري چې نجونو ته به اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. پاموکي تفصیل ده.
د طالبان لخوا په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز زر ورځې پوره شوې. نجونو وایي د ښوونځیو تړل کېدو له کبله سخت خواشینه دي.
زه خپل د مکتب ټول شیان پسې خفه شوم، ما حتی د خپل د مکتب هغه ټول تختیب پسې خفه شوم، ما خپل د مکتب درسونه نه دي هیر کړی. اوس هم ګاله ما خو هغه درس چې ما ته استاد راکو هغه درس نه شم کولای ځان سره ولولم، ځکه چې هغه یو استاد چې ما ته درس راکو.
د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یا یونیسف وای په افغانستان کې د لومړنۍ دورې څخه په پورته دورو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د خوښنون کې اعلان څخه زر ورځې تیر شوي او په دغه موده کې په ښوونځیو کې د نجونو د زده کړو لپاره 3 میلیارد درسي ساعتونه ضایع شوي دي.
د 1.5 میلیون نجونو لپاره دغه سیستماتیک محرومیت نه یوازې د غوی د زده کړو له حق څخه یو سرګند تیرای دی، بلکې د فرصتونو د کمیدو او د غوی پر رواني روغتیاي هم ناسم اغیزه کړې ده.
د نجونو پر زده کړو د بندیز د زرو ورځو د پوره کېدو سره هم مهاله د رواداري او مساور په نوم د بشري حقوقو او د نجونو او ښځو د زده کړو د ملاتړ دوه بنسټونو د اقرا په نوم یو آنلاین کمپاین پیل کړی دی. د نجونو د زده کړو یو شمیر فعالان وایي چې د امرسانی په نوم خلک غولول کیږي.
دغه خپل تر امرسانی پورې ویل زه فکر کوم د خلکو د ګنګس کېدلو لپاره ویل کیږي، ځکه چې کته یو چاته وایي چې زه مطلق دغه شای نه منم، تاسو رخه یو څوک ډیر مخالفت کوي، خو که یو ته یو چاته پلمه کوي چې نن دی نه یز سبا ته په فکر کوم سبا یې جوړوم، بل ورځ مکتب خلاصوم، بل ورځ مکتب خلاصوم، زه خو مطلق د زده کړو مخالف نه یم، زه د نجونو د زده کړو په ارزښت باندې پوهیږم خو مکتب نشته. یو ډول خلک غولول کیږي، هر ورځ یو ډول خلکو ته د خوشفهمۍ او خوشباوري خبرې کیږي، نو په دغه حساب هم زه ګومان کوم چې ډیر خلک جدي اقدام نسی کولای.
یو شمیر څېړونکي وایي چې د ښوونځیو تړل کېدو لپاره هیڅ ډول منطقي او شرعي دلیل نشته.
اسلام په خزه او نړیوال باندې فرض کړی دی، یعنی هیڅ په دې کې تبعیض نشته. د نجونو پر مخ د مکتبونو او پانتونو دروازو بندول دا کوم هیڅ شرعي او علمي دلیل نه لري. دا صرف د رسول کسانو د سلیقه او شخصي ذوق خبره ده چې هغه واړه خپل ذوق او شخصي سلیقه په ټولو ملت باندې تحمل کړي.
وقت طالبان لرسیدو وروسته نه یوازې د نجونو د منځنۍ او ثانوي دورو پر زده کړو بندیز لګول شوی، بلکې په پوهنتونونو او لوړ زده کړو په مؤسسو کې هم د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګول شوی دی. طالبان وایي دا بندیز دایمي نه دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره په ټاکنیزو مبارزو کې وسلې لا هم د امریکایانو ترمنځ یو اختلافي بحث دی. ولسمشر بایدن په وسلو د بندیز لګولو غوښتنه کوي، خو د هغه سیال ډونلډ ترامپ وایي چې بایدن د وسلو د درلودو په اړه د خلکو هغه حق ګواخي چې اساسي قانون ورکړی دی. نور تفصیل پر رپورت کې اوري.
ولسمشر جو بایدن د سه‌شنبه په ورځ په واشنگتن کې د وسلو د کنټرول پلویانو ته وویل چې د وسلو د قوانینو په تحکیم او تقوی کې همکاري وکړي.
تاسو ته اړتیا لرو چې د متحدینو په توګه د وسلو د هغوی لابیګرانو، د وسلو د تولیدونکو او ډیرو سیاستوالو په وړاندې بریالي شو چې د وسلو د قوانینو سره مخالفت کوي.
بایدن په اوتوماتو وسلو د مرکزی حکومت لخوا د بندیز غوښتنه وکړه او پر جمهوری غوښتونکو سیالانو انتقاد وکړ چې هڅه کوي ای ټی ایف یا د الکول او تنباکو وسلو او چاودیدونکو توکو ټولنه بند کړي چې د وسلو سره د تړلو جرمونو په وړاندې د مبارزې مسولیت لري.
تاسو نشئ کولای چې د قانون تطبیق پلویان اوسئ او وایاست چې قانون د تطبیق پلویان یاست او بیا د ای ټی ایف د لغوه کېدو پلوی اوسئ. داسې نشئ کولای، دا د شرم وړ ده.
د یو څېړنیز مرکز د معلوماتو پر اساس له درې څخه کابو یو برخه امریکایان وایي چې وسلې لري. ډونلډ ترامپ په میمیش کې د امریکا د وسلو لوی لابي ته وویل بایدن غواړي دغه وسلې لري کړي.
که د بایدن حکومت څلور نور کلونه واک ترلاسه کړي، په یقین سره چې هغوی سل په سلو کې ستاسو د وسلو پسې راځي.
ترامپ وایي دای به د وسلې حق چې د امریکا د اساسي قانون په دویمه ماده کې راغلی ورکړي، خو جو بایدن د حق ګواښي.
که هغوی بریالی شي زموږ هیواد به له ګڼو اړخونو ویجاړ شي. دویمه ماده تر محاصرې لاندې ده، خو که زه ووسم دا کار نه کیږي.
ترامپ د وسلو ملي ټولنې ته وویل چې د وسلو خاوندان به هغه په نومبر میاشت کې بریالی کړي.
دا غوره هیواد پالون کې دي، دا غوره خلک دي، او موږ به داسې کارونه وکړو چې هیڅوک باور نشي کولای. موږ به ټاکنې په داسې ډول وګټو چې هیڅ لیدلې نه وي.
بایدن وایي د وسلو د کنټرول په اړه د ولسمشر په توګه د ترامپ کړنې هغه دلیل دی چې نوموړی به بیا ونه ټاکل شي.
په خوانی ولسمشر په دې ورسته کې د وسلو د مینی ټولنې ان آر ای غوړې تویلې و چې ډیر ویاړي. نقل قول: ما د وسلو په وړاندې چې ولسمشر وم څو نه کړل، او د څه په نه کولو هغه وضعیت د پام وړ لا خراب کړ.
بایدن د وسلو په اړه د سه‌شنبه په ورځ خبري وکړې، دقیقا هماغه ورځ چې زوی هانټر بایدن په ناقانونه توګه د وسلې د اخیستلو په ګډون په یو لړ مواردو مجرم وګڼل شو. بایدن د وسلو په تړاو د خپل زوی د مجرم ګڼل کېدو په اړه څه نه ویل، خو د ویلي کلی بیانې په خبرولو سره وویل هغه به د قضیې نتیجه ومني او د قضایي قوی پروسې ته به درناوی وکړي. هانټر بایدن د برحال جمهور رئیس مشر زوی دی چې مجرم ګڼل کېږي، او ټاکل شوی ده نوموړی په سپتمبر میاشت کې د فدرالي مالیاتو د درغلیو په یوې بله محکمه کې هم حاضر شي. د سکاټ سترنس راپور، سمیع الله جلالزای، د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
زمونږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی په جلا وطنۍ کې یو افغان فعال چې د دوو کلونو رئیس پیښور کې اوسیږي، د افغان میرمنو د حقونو لپاره په آنلاین توګه مبارزه کوي، خو دغه میرمنه د پاکستان د امنیتي او ناڅرګند وضعیت له کبله خپل حق هم پایمال ګڼي. مسکا ساپۍ ورسره لیدلی او حالې په دغه راپور کې وړاندې کوي.
د پیښور په بورډ سیمه کې میشته دغه افغان فعاله چې هوګی احمد زینومی کی د افغانستان د پکتیا ولایت اصلي اوسیدونکی ده او نږدې دوه کاله کیږي چې پاکستان ته راکډواله شوې. هوګی په افغانستان کې د میرمنو او انجونو لپاره فعالیت درلود او اوس هم د افغان میرمنو د حقونو د شورا مشري په غاړه لري.
یوازینی علت دا و د افغانستان نه چې زه راغلم دا و چې زه او زما خاوند مونږ دواړه د امنیتي لحاظه په خطر کې وو، مونږ خطر سره مواجه وو. او په افغانستان کې ما خپل ډیر فعالیتونه مې درلودل د ښځو، مخصوصا د ښځو په ارتباط چې زینو د انجونو مکتبونه او په خپل کابل ښار کې چې مکتبونه کې ډیر زیات مشکلات وو، هغه کتابخانه نه درلودلې او هغه مشکلات سره مواجه و. موږ خپل په شخصي هوټ باندې او خپل په شخصي توان باندې هغه ته به مو کتابخانه جوړولې او په اطراف کې زینې شزیوي چې هغه نو سوي کولای چې درس ووایي. اوس یو شورا لرمزه په خپل چې په نوم د شورا عدالت خوایي زنان افغانستان ده او دا شورا کې ډېرې منورې خزي او ډېرې مبارزې خزي او ډېرې تحصیل کرده خزي دي.
هوګی یو لور لري، هغه چې په افغانستان کې د سیاسي علومو څخه فارغه ده، غوښتل یې په افغانستان کې قاضي شي، خو دا مهال په پېښور کې د بیکاری او امنیتي ستونزو سره مخ ده.
زما غوښتنه او زما ارزو دا و چې زه په افغانستان کې یو قاضي شوم او د یو قاضي په صفت کار وکوم. خو په پاکستان کې ژوند کول دا ډېر مشکلات سره موږ مخامخ یاستو، بل خصوص دا چې زه په خپل بیکار یم او زه چې خپل شخصا کار ته زما یا چیرته غواړم چې کار ځانته پیدا کوم، نو موږ ته وایي په خاطر دې چې تاسو افغانان یاستې موږ تاسو ته کار نه درکو. او بل دا خبره چې زما خاوند هم بیکاره ده په افغانستان کې، دا ډیفنس لایر یعنی وکیل مدافیو، خو مګر هم دلته بیکار ده. د ماجرینو دفتر ته کله چې موږ زو ورته مراجعه کوو ورته وایي چې موږ مشکلات سره مخامخ یو، موږ نسو کولای چې دلته په آرامه باندې ژوند وکړو. دا د ماجرینو وستل ده خو یو بل غمیزه ده. نور دوی موږ ته وایي چې موږ هیڅ کوم مسولیت ستاسو په مقابل کې نه لرو.
د هوګی ترور چې ورسره د میرمنو د حقونو لپاره کار کوي هم له ورته ستونزو شکایت لري.
خانمایی که در افغانستان هستن نقد تحصیل ندارن، نقد کار ندارن، آزادی بیان ندارن، هیچ چیز ندارن، هیچ حق ندارن، حق تصمیم گیری در زندگی عطا ندارن. شرایط بر ما مساعد نیست که ما زندگی کنیم. بنابراین ما آمدیم به پشاور. اینجا هم دولت گاهی میگن اخراج میکنیم، گاهی دیگه ویزه ما نداریم، اسناد قانونی نداریم. باید ملل متحد هم قسمت ما توجه کنن.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په هیواد کې دننه افغان میرمنې له خپلو ګڼو اساسي حقونو بې برخې شوې او پاتې نورې چې جلا وطنۍ کې ژوند کوي د بې برخلیک راتلونکي سره مخ دي.
د هوګې په څیر ګڼې نورې افغان میرمنې هم د ښه راتلونکي په تکل پاکستان کې شیبې شماري، خو معلومه نه ده چې دوی به څنګه له دغو ستونزو څخه ځانونه وژغوري. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنه پختو خبرونه په 2140 اشاریه 0 2015 اشاریه 0 9015 اشاریه 0 10590 اشاریه 0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لاندو سپو 2015 اشاریه 0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لاندو سپو 2140 اشاریه 0 9915 اشاریه 0 2015 اشاریه 0 او ستاسو غږ یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015 اشاریه 0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
درنو اوریدونکو د دې اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د اټومي انرژي نړیواله ادارې یو پریکړه لیک تصویب کړ. په دې پریکړه لیک کې ایران د هغه هوا د اټومي پروګرام په اړه د همکارۍ د نه کولو لامل وغندل شو. د فرانسې، برتانیې او جرمني په ملاتړ دغه پریکړه لیک په شلو موافقو 12 غیر حاضرو او د روسیې او چین په دوو مخالفو رایو سره تصویب شو. د نورو ډیرو مسایلو په منځ کې په پریکړه لیک کې د دې ادارې د عمومي رئیس د لوی اندېښنې یادونه وشوه چې وایي نامعلوم اتمي مواد د ایران په څو نامعلومو او نا اعلان شوو ځایونو کې شتون لري چې اوسنی موقعیت هم دوی ته معلوم نه دی. په پریکړه لیک کې د ایران لخوا څو با تجربه پلټون کې غندل شوي چې د معلوماتو د ورکړنې ډډه کړې ده. په داسې حال کې چې د دوی معلومات د ادارې ته په بشپړ ډول د اجازه ورکولو لپاره اړین ګڼل کیږي، څو دا اداره په ایران کې د تایید شوي فعالیتونه په موثره توګه ترسره کړي. پریکړه لیک د ایران لپاره د محافظې ستونزو د حل اهمیت په ګوته کوي چې تر اوسه لا پر ځای پاتې دي. د اټومي انرژي په نړیواله ادارې کې د متحده ایالاتو سفیر لورا هولګیت د دې ادارې رئیسه هیئت د اټومي انرژي په نړیواله ادارې کې د متحده ایالاتو سفیر لورا هولګیت د دې ادارې رئیسه هیئت ته په خپلو څرګندونو کې د ایران اټومي پروګرام نړیوال امنیت ته جدي ننګونه وبلله. هغه ول لمړی ځکه چې ایران دا اړینه همکاري نه ده کړې چې د قانوني مکلفیت سره سم په ناڅرګندو ځایونو کې د اټومي موادو په اړه بشپړ معلومات شریک کړي. نو په پایله کې د اټومي انرژي نړیواله اداره هم ورباندې باور وایلی چې آیا د ایران اعلان شوی معلومات به هم سم او هم بشپړ وي او کنه. سفیر هولګیت یادونه وکړه چې دوم دا چې د ایران لوړ پوړو چارواکو ګواښ کړی چې ایران به په خپلو بیان شوو اتمي اصولو او پخوانیو ژمنو له سره غور وکړي او ټینګار کړی و چې ایران کچیر پریکړه وکړي د اتمي وسلو د زر تر زره جوړولو لپاره اړینې تخنیکی وړتیاوې لري. په پای کې هغه په ګوته کړ چې د اټومي انرژي نړیواله ادارې پریکړه ته د ایران هماغه پخوانی جواب د همکارۍ پر ځای د ستونزو زیاتول دي چې په هغه کې د فوردو په تاسیساتو کې د 60% غنی شوی یورانیم تولید هم شامل دي. سفیر هولګیت د اټومي انرژي د نړیواله ادارې د عمومي رئیس رافائل ګروسی په حواله وویل چې ایران یوازینی هیواد دی چې اټومي وسلې نه لري، د کچه ته د رسیدو لپاره یورانیم غنی کوي. پر اوسه حال کې چې متحده ایالات د جون په 15مه د تصویب شوی پریکړه لیک ملاتړ کوي، سفیر هولګیت وای دا مهمه ده چې د سه پریکړه په پراخه ستراتیژي پورې تړلې وي. دا پریکړه لیک باید د یوې ستراتیژي لومړی ګام وي چې د ایران اټومي پروګرام ته د پایښت وړ او اخیزمنه حل لاره ترلاسه شي چې د اټومي انرژي سره د بشپړې همکارۍ مسله هم پکې شامل ده. سفیر هولګیت پر ایران غږ وکړ چې لخپل پاراونکو اټومي فعالیتونو نه لاس واخلي او په پای کې د خپل محافظتي مکلفیتونو سره سم بشپړ همکاري وکړي. هغه ول د ایران لپاره دا فرصت موجود دی چې له هغه لارې چې اوس تعقیبوي بل لارې غوړه کړي. درنو اوریدونکو، داوا د امریکا غاک سر مقاله چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي. درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای ماندی.